درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. تلور بجیدی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وشنې کمی شوې خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2021 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډار شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وشل شوی انجینر کورنۍ وای
چورزم از ما ضرور جسد ته می دروي چې هغه زله مر سره سوي چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کشل کار درېدلې
محدود څه چې بيخي بالکل بندي ټول فعالیتونه زمون.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وای کاروبار خراب شوی. د ریخ پرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو خو تر هر څو وړاندې صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل.
خلکو د ارګ نه د وتلو هڅه شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم عین حالت کې خو له موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته د ورختاینې به یې ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د ښاغلی محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړې مرکه کې ځواب شوې چې ژر به خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر گشنگی که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهره کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې ګرځول شوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 104 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرای او منټن کې مشت کړی شي. شان فیسر د افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کورته خراغلی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټوټر پاڼه پر رسمي بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې ویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګه کولو لپاره د دسمبر پر 19مه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سی غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو خونځي د خونړي بریټ وام تلیندې د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلې یا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکرات ته اشاره ویلي. حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان وبخي. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم د خوندزي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 143 کسان وژل او 114 نور ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د خوندزي ماشومانو. تمه ده نن د دغو وژل شو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخل ازادي راديو اورید. ازادي راديو د خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12:00 نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په ورسته تلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیشي کمی شوی خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خونړی کال وو. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمی شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 203 نوي خبریالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیری خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2006 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبریالان په کې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو به دا وایم چې اسلامي مرد پر اتاق بیس خبرې عالم چیرې وزل سوی نه درنه ځوان ته خطر پېښ سوی دی. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبرې اعلانو برخورد له موږ سره ډېر نه وایو طبعا ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. موږ ځواکونه هم خبرې اعلانو سره برخورد ډېر نه وایو کله کله د سیوی دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړې دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویان ده او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي او په دې سره ډېری خبریالان بیکاره شول په کورونو کې کیناستل حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یوه هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوری له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بې دندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و هم اوریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تند چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوست کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او سره ویل کل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماش خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را کاغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکه موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل رول می دستی بل دکان د خیږي په موټر کې دستی په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوې چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزی مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شرا واستې باندې ور جواب کوي چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه ده دوی ته پلار اصل ته ورزم از ما د ورور جسد ته می دروي چې هغه زله مر سره سوي چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو راو چې فزای ور ماته کړي او سترګي ور چولې او مخه ټول د کندغونو واري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او په ولو ټکول شهید کړي او به روته لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وخل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیوش کړم یک مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چې کوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
کوم ما چیز نشته کنه ملحه طالبو
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغه کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د په خبره له همدې عمله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څلیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبورې کی چې خپل خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ځای باندې هیڅ باور نه لري په تیر وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې له چانه خبره سوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک نه خسوي دي سي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دی او هغه نه اقرار اخیستل شوی د سبیا وتاس پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنۍ سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې اته هغه خلک لا پوسټونه نشي کولای ځکه کورنۍ ته اخترونه ورکول کیږي یا ورور یا پلان امنیتی ادارو ته ورغښتل کیږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه هر څوک کوي مګر لپاره هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټویټر و چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخولې نو اسلامي مرته دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلي څوک ستونزه نه سر لري
خغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوی او څېړنې ترې روان دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستام کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانان دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې یې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راید کې لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
اوس اقتصادي خبرونه واوري
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نقد پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل شو د افغانستان بانک لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شوی ستونزو لپاره یو مناسب حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را پدې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره بلدي وروسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کارنې مالداري او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړی خونې بیرته ګټې اخیستنې ته سپاري. د کارنې وزارت ویان مستعین عمری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کرنې سرپرست وزیر جنوبی ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کرنې ریاست ته لارښوونه کړې ترڅو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړی خونې ډیر ژر بیرته فعالې کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړی خونې د زر میټریک ټنه میوو او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړی خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن پنځشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وای نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وای چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریس تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، هو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړیو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار وینی.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی، او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لرې هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لرې کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې، او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي،
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل وو، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر وو. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې، او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو، او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه، او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي تولیدات شدي خو به ټیټي، ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په ورستیو کې د کبانو ګڼ شمېر فارمونه جوړ شوي دي، او خاوندان وایي چې د کبانو خوراکي مواد او نور شیان ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبان روزنې لپاره ښه زمينه برابره ده. د تیر حکومت په اخیری دو کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډیره فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو بازار کمزورې کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډیر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د میانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهڼیزې ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي، او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي، او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي، څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالی او نور اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکی کړي او ډیر زر به ورته داسې حل لار پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده. الله دې وکړي چې دا شان نور هم خلک سرمایه گذاری وکړي او خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا هغه هم نقصان ونه شي او دا هغه مال هم وځي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ده چې هغه ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې مخکښې شزې پروګرام هم لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویبپاڼې، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار د کاناډا له خوا د 1300 افغانانو د ایستلو هڅه ستایلې ده. هغه د دې پروسې د لا ګرندې کولو غږ کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید اوم تلین ده. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پېښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم په یو ښوونځي برید وکړ. 148 کسان یې ووژل او 114 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچاچونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس دت محمد ناوک نن پنځنبه ازادي راډیو ته ویل د آسیا د فوټبال جام سیالیو پچاچونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په څلورم نیټه ترسره کیږي. په دې سیالیو کې به څلورویشت لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په پچاچونه کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په څلورو ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره دوه د څلور په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د نهه فیش لوبډلو په ګډون پیل شوي. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو کوربتوب نه کوي. ټاکل شوی و د تکواندو د اتلولۍ 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخی خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشير يم تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي متشابسین دي زموږ د دې خبرونه لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد ها مننه سلام تاسو تا طول آوریدون که تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لره دا چه دول یو موسیسه دا او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی آیا دا ده کم خارجان لخوا چخه تمویلی ری که چنگه
دی هم لطاس ندیر زیاد مننه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر دا خصوصی شرکت ده تجارتی شرکت ده ده خدو لپاره جور سوی ده خدو لپاره ترالده چه یوش من نارینه هم لومو سر همکاران و ولی زموک مشخص ده هدف داغه و چه میرمون و تباید کاری زمینه برابری سی دا ده هیچ یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم نده په مغلومه کې مثلا ما درې تلونو مخ کې دا کارونه شروع کړل نو مې باید ورته انتخاب کړی وای یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای نو ډیره هڅه مې وکړه ځینی نومونه مې ورته انتخاب کړي وو ډیره زیاته طرفدار دي دوی هم چې یو کله پښتو نومون ته انتخاب کوم خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي وو ټول ځای ادارات کې ثبت وو نو لورا دیو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی تر دې چې په افغانستان پوری مربوط بوده ولی هلمند تره داستین شتون لری نو آماغا و چه دانوم میورد انتخاب که و خپلا برایت تره لدیتی آقا بیا خارجی نوم ده روخنایی ماناور که بی آقا هم یو خه مفهومی که ولی سوی چه دیده نوم تر تنگی ولری چه بالاخره ده جواز لپار مقدقا نومورد انتخاب که شروع ده کارم یواز خزینه لباسونه و ولی ده وقت تیری دو سره مک مردانه جامو برخه که هم فعالیتونه شروع کوزه که زمو کار دیزاین کول او جوړول و نو مداره برخه مو هم برتره شروع کرده چه یعنی مو سرده چه میرمون رو مون سر کار کوا و نارینه و هم کار کوا خود وقت تیریدو سرده چه پیوه حالت که منو گفتل و اسم او خپل تجارت تراش توار کم مغتا لنور و فرصتون اونه هم استفاده و کم بلاخره ده بایکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع کرده او پرغه و روستین شفاق و میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کرده چه یو نواهاری باید پری برخه که شوه و یو ما طول هدف ده و چه یو خود ده افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم ده قیمتی ده بریدی ها و چرم ده مثلا و ده تورت نور شاین دقیقه ترچن یوش میرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی برابر شه و چه مکنه ده قیمتی ده برونه لست نواواری ده و که چه مکنه دسکولونو که لغنه استفاده کوله کارول که دل و دقیقه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نوز مو کارم مشخصا تامدغ و موارد رو تخیل
اوس هم زمش دو همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلفون لاره وصل سوی ده مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي
سلام خوری خواسته خدای دیو که چه سیعت من او جور و سی روختی در تغوارم خوری
که پا لومری سر که تاسی زموش آوریدون که تاواز چه تاسی در لاسی صنایعو کار کوی در چه دول صنایع دی او پا کم ولایتونو که جوریجی
بیرخه خوری در لاسی صنایع بس که کار کام زخپلا یو شرکت لرم لاسی صنایع جمیله شیرزاد پا ننگرهار ولایت که تشریف